لومړی به د خزو لپاره اونیس پروگرام خبر شي، بیا به د ګړی اچار پروگرام خبر شي، او په اخر کې هم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت ازادي رادیو د هرې ورځې یو لنډ راپور واوري.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه،
جوړونکې فرشته غنی،
سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. زه همایون هیوادیم. په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې د هغو ښځو د ژوند په اړه غږیږو چې میړونه یې معتاد دي. په افغانستان کې د کلونو راهیسې د نشه یي توکو کارول د یو شمېر کسانو لخوا په یو دود بدل شوی. د دغه توکو کارول نه یوازې د معتاد انسان عمل او تفکر له عادي او طبیعي حالته باسي، بلکې تر ډیره د کورني نظام د پاشلو سبب هم کیږي. له عادي ډلې یو شمېر ښځې د معتاد میړه له بد چلند سره ټکوي، خو دوی ولې معتادو میړونو ته ناستې دي؟
ماشومان د خاطر ز سختی تیرو ممدی ماشومان تمیناست ما.
آیا کورنۍ هم د دغو میرمنو د برخلیک په ټاکلو کې ونډه لرلې؟
او د غزوند د انجلی د کورنۍ لخوانه د جلی نه اخیسته کی
لا موتاد میړه څخه خځې او اولادونو ته احتیاط انتقالي دلی شي.
یو راز راته کې رستلموري او زما زړه کیږي چې زه د پلار د عمل میزم حکم.
آیا د معتادو میړونو لاسنیوی به ښځې ښه او آرام ژوند ته پرېږدي؟ په دې اړه زما همکارې فرشتې غنی یو رپورټ برابر کړی چې په دې رپورټ کې د همدغو ښځو د ژوند کیسې، د معتاد نارینه، د خلکو کارپوهانو او یو روانشناس نظرونه شامل دي.
په افغانستان کې واده هغه اړیکه ده چې هم پرې ښځې د نیکمرغۍ په لور ځي او هم یې ژوند له تیارو او تورتمونو ډکېدای شي. د واده او نکاح په مسایلو کې د دواړو خواوو رضایت شرط دی، خو دلته اکثر نجونې د دغه څه لپاره نه پوښتل کېږي. زموږ په ټولنه کې چې اکثر ځوانان په تیر نجونې د کورنیو په خوښه ودونه کوي، نو د کور مشران تر ډیره د ښه او خراب ژوند په ټاکلو کې ونډه لري. په دې لړ کې د کورنیو د بېغورۍ له کبله زیات شمیر خزی معتاد میړونو ته ناستی دي. دغه خزینه یوازې قربانی ورکوي، بلکې د عمر تر پایه ل خپل معتاد میړه سپکې سپوري اوري، وهل چکول او داسې نوري ناوړه کړنې زغمي. کله ناکله د معتاد میړونو لکبل ځینې میرمنې دي ته اړ کیږي چې یا په خپل یا اولادونه نشي ته مخه کړي. د دغه خزو لړلې و هم حلیمه ده چې دلته یې په مستعار نوم یادوو. حلیمه وایي د واده تر ورځې پورې خپل خاوند نه ولیدلی، او ان په دې هم نه خبره چې میړه یې څو کلن دی، څه دنده او کاروبار لري. حلیمه چې په خپله غیږه کې ناکرار ماشوم ته اشاره کوي، د ژوند له ترخو راته وغږېده.
شاور معتاد است. خوان می معتاد دی، څلور کاله می له واده کېږي. کله چې ورسره ښه چلند وکړم، په جان او قربان ورسره غږېږم، خوشحاله وي. طلا، موبایل، پیسې، هر څه چې راسره وي راڅخه یې اخلي. ان کله کله خو مې ماشوم را نه واخلي چې دا خرڅوم. د همدې زوی لپاره مې ترې طلاق اخیستی نه شم.
خاص به خاطر بچګه کوم طلاق نه میدانم، از پیشش گرفته که از پیشم نگیره.
15 کلنه نرگس بیا بل هغه میرمنده چې کله دی وی ماشوم مور شو، نو خبره شو چې خاوند یې معتاد دی. اوس هغه اړه ده چې هر ورځ د ماخام تر اذان پوري کار وکړي، ترڅو د خپل 15 اولادونو د مړولو لپاره ډوډۍ او د خاوند د نشي پیسې پیدا کړي.
ډیر سخت ورځې ملي دي، د سی وخت بر په اندرغلې او چې زما په کور کې به چې شنو ماشوم مان په میرا تر جړلې چې مورې موږ ته ډوډۍ را کړ کوټې ځوی به میرا ته په جړا شو. ما به ته ویل مال خسته وي دي شزه به درته ډوډۍ پیدا کوم، همدغه نه کوم چې د کور کرا ور کوم. خو اوس هم سخته ده، نو 15 بچي د کور کرا نه کیږي. اوس هم خو بیا هم نو ماشومان خو مې ساتم.
دلته څومره عاید لاسته راوړې؟
دلته زما خو 200 روپۍ د ورځې ماته راکوي، نو د ورځې 200 روپۍ باندې د کورم چلوم او د کور کرام پې ورکړم.
کله داسې هم شوي دي چې تتللې کور ته او پیسې دې وړې دي خاوند در نه اخیستي؟
بلې، و د خاوند پیسې مې خو په ما وي. ورځې مې دي ځینې زه کور ته لاړم، ستړې ستومانه چې ګتل مې چې د دې پلار پیسې اخیستي وي او وتلې. خدای دومره مې جړلې، بچیانو مې هم جړلې، مام جړلې.
خو پوښتنه دا ده چې دغو ښځو د معتاد میړونو د تداوۍ او درملنې په برخه کې کوم څه کړي، او تر تداوۍ وروسته یې د خاوند په چلند کې کوم بدلون راغلی دی که نه؟ حلیمه یې په اړه راته وایي.
په برآمده پشته چادرې چادری پوشیدیم برآمدیم پالیدیم
هر کله چې له کوره وتلی چادری مې اغوستی پسې وزم په بد حالت یې پیدا کړم ښایست او ځواني ته یې چې ګورم زړه مې نه غواړي چې پرېږدم او بل چا سره واده وکړم چې درملنه یې وکړم نو دوه درې میاشتې یې نه څښوي خو بیا یې شروع کړي پخوا یې پوډر څښول بیا شیشه وروسته یې ځان ته پیچکاري کوله لیواره خواښې مې هم وهي ګاونډیان راپسې خبرې کوي بلخوا بیا نرګس د خپلې 15 کلنې لور راتلونکي ته اندېښمنه ده او وایي کله ناکله یې لور وایي مورې څنګه ده چې زه هم د پلار له پوډرو نشه وکړم
زه خپلم چې د بوی احساس کوم کله چې کور کې د بوی نه وي که نه زما په سر باندې درد وي د بچیانو مې په سر باندې درد وي زما یو مشره لور ده هغه خو بیخي وایي چې مورې یو ورځ یې راته کېرستله مورې وایي زما زړه کېږي چې زه د پلار د عمل مې زم وکړم خاوند خو مې و خو زما مې لور ته ډېر زړه مې خفه دی زه خو دلته کار کوم هم نشي چې خدای دې نکړي زما بچیان هلته د بد کار ونیکي د مرداري ونیسي زما راورکوټی زوی یم چې دومره په قار شي خپل سر د دیوال نه وایي خو دا ټول تاثیرات د هماغې دی
دغه ښځې په داسې حال کې د خپل معتاد میړونو له ناوړه چلند څخه سر شټکوي چې یوه معتاد کس له موږ سره د خبرو پر مهال دا ټولې خبرې تایید کړې
دا مواد داسې یو شی دي که نه چې بې اختیاره دي د خپل د شریک د زندګۍ شریک که نه ناراحته کړې مې دس داسې مې ناراحته کول چې دغه مواد چې د تاریخ چې مې نه درلودل خو زه خو به کور کې وم که نه پیسې مې نه درلود دو بیچارګان هم راسره تازه وو
آیا د معتاد میړونو لاسنیوی به ښځې ښه او آرامه ژوند کولو ته پرېږدي او که نه په اړه یې د ښځو د حقوقو فعاله فرشته فرح که څه هم ځینې کورنۍ د نجونو د ژوند ملګري په انتخاب کې په بېغورۍ تورنوي خو زموږ دې پوښتنې ته یې داسې ځواب راکړ
زه فکر کوم چې معتاد سړی به ډېر کم امکان ولري چې هغه ښه شي هغه بدبختي د هماغې جنه شروع شي چې هغه واده وکړي د یو معتاد سړی سره نو د دوی مشکلات به ډېر زیات وي او هغه ښځه یا هغه نجلۍ چې وغواړي په ټولنه کې د یوې ښځې په شر د انسان په توګه ژوندو کې فکر کوم چې دا ژوند به د هغې نه واخیستل شي او دغه ژوند د نجلۍ د کورنۍ له خوا نه د نجلۍ نه اخیسته کېږي ځکه چې په شروع کې دا فکر نه ده کړی یا دا تلاشه نه ده کړې چې معلومات وکړي چې هغه هلک آیا معتاد دی که نه دی او په کوم شرایطو کې ژوند کوي
خو هغه ښځې چې مېړونه یې معتاده دي د خپل راتلونکي په اړه څه پرېکړه کولی شي په اړه یې په کابل کې د شخصي احوالو د محکمې یو غړی قاضي احمدي وایي د اسلام له نظره د نفقې برابرول د نارینه وو دنده ده خو که نارینه نفقه نشي برابرولی ښځه یې د طلاق غوښتنه کولی شي
کامی صلاحیت دادن
که څه هم ښځه د طلاق ورکولو حق نه لري خو دا حق هغې ته ورکړ شوی چې طلاق وغواړي هره ښځه چې د ظلم او زیاتی سره مخ کیږي نو کولی شي د طلاق او تفریق غوښتنه وکړي
اوس به له عامو خلکو واورو چې هغوی د هغو میرمنو په اړه چې معتاده میړونو ته ناستې دي څه نظرونه لري
زما نوم شمس الحق ده زنانه کوشش وکړي چې خپل خاوند یو شبخانې ته بوځي تداوی د لهاره په اخر اندازه چې خپل کوشش وکړي نو ښه خبره ده دوی خو خیر که عمر پوخ وي یا ډېر دوی جدا شله ماشومان ژوند هم تباه شي
زما نوم عایشه ده د ښار اوسېدین کې دا ظلم نه شي په منځ کې دی نجلۍ او هلکانه چې هغه معتاد یو دا ورسره ژوند تیر کړي که چېرته اول تداوي ضروره ده چې د هغه تداوي وشي د هغه سمې لارې ته رهنمایي شي بل هغې چې اصلاح نه شو هغه کار خو یې مخکې ده چې جدایي تر منځه راځي بیلېږي سره
نشایي مواد د اعتیاد ترڅنګ د جسمي او جنسي کمزوري سبب هم کیږي چې په نتیجه کې معتادین کورنۍ ته پاملرنه نه کوي او د ټولنې د اوږو بار حسابېږي دا چې په افغانستان کې زیات شمېر ودونه د کورنیو د مشرانو په خوښه کیږي نو دوی څومره د یوې نجلۍ د کور په ودانولو او ورانولو کې ونډه لري او هغه کورنۍ چې پرته له پوښتنې خپلې لوڼې کوم چا ته په نکاح ورکوي فرهنګي ټولنیزې روحي او رواني اغېزې څه دي زموږ همکارې فرشتې غني په همدې اړه د ټولنیزو چارو له کارپوه او روانشناس استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده
په لومړي سر کې که چیرې تاسې راته ووایئ په افغانستان کې د نجونو د ژوند ملګري چې کله انتخابیږي نو د کورنۍ ونډه پکې څومره ده
مننه سلام او په پیل کې باید ووایم چې اصلي مسؤلیتونه د دوو کسانو د نوې ژوند په جوړېدو کې د دوړو خو د کورنۍ دي او په کورنۍ کې د خبراوي یا د پوهاوي مسأله ډیر زیات مهمه ده چې دا باید د واځي مشران ته پاتې نسی یوازې پلرون او میندې باید په دې اکتفا ونه کړي چې زه پوه شوم یا مونږ خبر سولو چې دا فلانه نجلۍ ډېره ښه نجلۍ ده یا فلانه هلک ډېر ښه هلک دی د اسلام له نظره هم همداسې ده او د عقلي سنجشونو په واسطه هم مونږ دې نتیجې ته رسیږو چې باید دوه کسان چې غواړي یو بل سره ژوند وکړي دا خو یو قرارداد دی د قرارداد لپاره دوی باید یو د بل شخصیتي خصوصیاتو باندې پوه سي عادتونو باندې پوه سي توانمندیو باندې پوه سي عیبونو باندې پوه سي او بالاخره په یو خبره یا یو آگاه یا یو پوه ټولنه کې یو پوه وضعیت کې به تصمیم ونیسي چې څه وکړي
کله چې یوه میرمن له واده وروسته خبرېږي چې خاوند یې معتاد دی نو له روحي او رواني پلوه څومره زیان ورته رسیږي که چېرې تاسې ووایئ
کله چې یوه میرمن وپوهېږي چې د ژوند ملګری یې معتاد دی یا د ته ورته نورې ستونزې لري درېو مرحلو کې موږ له رواني اړخه د ستونزې ډلبندۍ کولی شو اوله مرحله یې تر ټولو ډېره شدیده مرحله ده هغه مرحله ده چې په دې کې یو څوک د ځان وژنې تصمیم نیولی شي د کور د تیښتې تصمیم نیولی شي د ژوند د پرېښودلو تصمیم نیولی شي د دې ګډ ژوند د پای ته رسولو تصمیم نیولی شي اما په ځینو نورو شخصیتونو کرکټرونو کې له رواني اړخه بیا هغه دویم درجه فشار واقع کېدلی شي چې هغه کېدلی شي یو شمېر د هڅو وي د هغه هڅو وي چې د ژوند د بدلون هڅه وي پکې د ژوند د پرېښودلو یو خاص ډول باندې شرطونه ایجادول وي د کورنیو سره د خبرو کول وي درېمه ډله هغه کسان وي د شخصیت له نظره چې دوی باندې دغه قضیه نه د خبرېدو وروسته ځینې نور رواني فشارونه راتللی سي دوی مثلا عقدې کېدلی سي دوی ورځنیو کارونو کې خپل پاتې راتللی سي دوی انزوا ته مخ کېدلی شي دا له دې اړخه ډېر مهم دي او زموږ مشرانو په دې خاطر چې یو عمر تجربه لري دوی باید په دغه باندې اکتفا ونه کړي چې زه په دې خاطر چې تجربه لرم دا پوهه ما پورې ارتباط لري تصمیم د راتلونکي ژوند دی کېدلی شي پلرونه او میندې د بېلابېلو دلایلو له مخې په راتلونکي ژوند کې ونه اوسېږي فقط دوی دي چې یو عمر بیا یو بل سره ګډ اوسېږي
د موتاد سړي د ګډ ژوند پیل څومره ستونزمن تمامېدای شي
دغه کورنۍ ډېره مایوبه کورنۍ وي ځکه د کورنۍ یو اصلي غړی چې باید هغه روغ وای تر څو د کورنۍ ورسره روغ او سالمه وای هغه ناروغ دی او مایوب دی هغه نور اوس مجبور او ضعف په حالت کې دی یو میرمن مجبوریږي چې د کور ټول بار او مسؤلیتونه په خپله واخلي دا باید هم کار وکړي هم د خپلو ماشومانو سرپرستي وکړي هم د هغه لپاره د درملنې مسأله او فکر وکړي